احمد شیبریم در ازادي راډیو په دې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم خبرونه د رویټرز اژانس راپور لمخې د هند هوایي چلند د لویدلې الوتکه په پیښه کې تر 200 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د الوتکه بوینګ 8 و اتیا نن د حیدرآباد له هوایي ډګره د لندن ګیټویک هوایي ډګر ته روانه وه چې تر البوتو لږ شېبه وروسته هوایي ډګر ته څیرمه د استوګنې پر یوې سیمې ولوېده. د احمد آباد د پولیسو په وینا تر اوسه 204 جسدونه د پیښې په ځای کې موندل شوي دي. د پولیسو مشر جی اس ملک فرانسپیر سرژانس ته وویل چې 140 ټپیان تر درملنې لاندې دي. په دې الوتکه کې 212 سپرلۍ وې. د هند هوایي چلند په وینا په سپرلیو کې 169 هندیان، 350 بریتانیایان، 8 تنه پرتګالیان او 1 تن د کاناډا و. په بدخشان کې پرونیو سیلابونو درانه مالی زیانونه اړولی دي، خو د ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. په بدخشان کې د طبیعي حوادثو په وړاندې د مبارزې رئیس مولوي محمد اکرم اکبري خبریالانو ته وویل چې د تیشکان، خاش او تګاب په ولسوالیو کې کورونو، سلګونه جریبه کرنیزو ځمکو او عامل منفعت ځایونو ته زیان اوښتی او لسګونه څاروي مړه شوي دي. مولوی اکبری زیاتوي چې دا ابتدایي راپورونه دي کېدای شي زیانونه تر دې پراخ وي او د زیانونو د دقیقې اندازې د معلومولو لپاره د سروې دوه ټیمونه سیمې ته استول شوي دي. د ایران یو پوړی چارواکی وایي په سیمه کې د کړکیچونو د زیاتوالي له کبله دوی د یورانیمو د غني کولو له حق څخه نه تیری شي. دغه چارواکي د پنجشنبې په ورځ د خپل نوم د نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته وویل چې یوه دوست هیواد تهران ته خبر ورکړی چې احتمال شته اسرائیل په ایران برید وکړي. ایرانی چارواکي زیاتوي چې دغه کړکیچ د دې لپاره رامنځته شوی چې له امریکا سره د اټومي خبرو په ترڅ کې د یورانیمو د غني کولو د حق په اړه د ایران دریځ سره اغیز لاندې راولي. ټاکل شوی ده چې د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي مذاکراتو بل غونډه راتلونکي یکشنبه په عمان کې وشي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د چاشنبې پر زویل چې امریکایي وګړي له منځنۍ ختیځه په وتلو دي، ځکه چې د په وینا د غسیمه کې د خطرناک شي. ترامپ ویلي چې امریکا به اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي.
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
دایش په افغانستان او سیمه کې دا موضوع مو د بحث لپاره غوړه کړې ده. احمد شیبریم بیا مهم هر کله مو کو د امریکای ځواکونو د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال مایکل کوریلا وایي د داعش خراسان څنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې فعال ده. هغه د سیشن بی پورس د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته وویل په روسیو میاشتو کې داعش خراسان څنګه سخت ځپل شوی ده. د دې امریکای جنرال په وینا طالبانو دا مهال د داعش وسلوال د افغانستان پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو ته پښه کړې دي. د جنرال کوریلا تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې طالبانو د کابل په قصبه سیمه کې د داعش د ویزالې د لمنځه وړلو خبر ورکړ. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد وویل د دوی ځواکونو په 15 حوزه کې د داعش توغړي وبښل او یو اندازه مهمات ترلاسه کړل. د چارو د یو شمېر کتونکو په باور داعش خراسان څنګه افغانستان او منځنۍ اسیا ته شای تر ټولو ستر تروریستي تهدید وي. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو هاتف مختار او صلاح الدین سیدی ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. مختار صاحب، کلمړی له تاسو واورو، تاسو ته ستاسو د معلوماتو په اساس باندې داعش د سیمې لپاره څومره تهدید ښکاري؟
شبر صاحب سلام تاسو ته او ستاسو له طریقې د افغانستان ملت ته خلک زمونږ غږ اوري. زه په دا اند او باور یم چې داعش نه تنها د افغانستان لپاره بلکې د ټولې سیمې لپاره خطرناک او مضر دی. او افغانان په تیرو 500 کلونو کې په مختلفو لحاظ په نیابتي جګړو کې کورونه او جماعتونه وران شوي او خلک زندان ته اچول شوي. اوس د فرصت راغلی چې افغانان دی باید یو متوازن سیاست لمخې د داعش په مخ کې یو منظم دریز ولري. هغه دا دی چې داعش د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف د افغانستان په جغرافیه کې په ځینو برخو کې فعالیتونه لري، خو د افغانستان د اسلامي امارت لخوا ټکول کیږي او ځپول کیږي. زما باور دا دی چې داعش یو پردی پروژه دی چې غواړي په سیمه کې د خلکو ژوند ناامن کړي، او افغانان د ده لپاره او د دوی د ځپلو لپاره باید یو ملي د خپلو ارزښتونو باورونو او اعتقادونو له مخه یو دریز ولري.
مننه مختار صاحب. صلاح الدین سیدی د چارو کتونکو هم په خبرونه کې را سره وصل شو دي، خو مخکې تر دې چې له دوه سره مو رابطه ټینګه شي، بیرته مختار صاحب کله تاسو وورو تاسو وایي چې وویل چې داعش ته سیمه لپاره خطر دی، د افغانستان په برخه کې مو توضیح کړه. ځینې کتونکو په دې باور دي چې داعش د منځنۍ آسیا لپاره هم جدي تهدید دی. آیا د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته تهدید دی او کنه په منځنۍ آسیا کې هم د ډلې ریښې څرګندولې دي؟
زما په د باور نه دی چې افغانستان به د هیڅ چا لپاره د نورسه تهدید وي. یعنی د افغانستان جغرافیه د ازبکستان او ترکمنستان، تاجکستان او قزاقستان او بلاخره روسیه لپاره تهدید نه دی، او طالبانو شودلې چې د افغانستان د ادرس یا د افغانستان جغرافیه هیڅ داسې حمله په دغه ملکونو کې نه ده شوی چې طرح او بنسټګر افغانان وي. او د افغانستان د اسلامي امارت پالیسی او ستراتیژي هم په دغه ولاړ دی چې باید د افغانستان جغرافیه د هیڅ چا پر ضد و نه کارول سي. لبل اړخه ګورو چې تبلیغات کیږي چې ګواکې سو تورستي ډلې په افغانستان کې شتون لري، اما تر هغه ځایه پرې چې موږ معلومات لرو او د افغانستان ملي ګټې موږ ته وایي، د افغانستان جغرافیه د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. هو په سیمه کې داعش شتون لري، داعش زموږ په ګاونډیانو کې موجود لري. داعش اصلا یو افغاني پدیده نه دی، په عراق او شام کې جوړ شو، بل اخر د ایران له طریقه افغانستان او نور ملکونو ته راغی، او بده کې نور ګاونډیان هم تر لاسونه لري. افغانان باید خپل جغرافیه د داعش لپاره خپل خلک قرباني نه کړي. دریز د افغانستان من هیڅ یو ملت باید داوی چې زموږ جغرافیه پاسل دنه د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. او روسان او چینایان هم په دې متوجه شوي چې داعش یو نړیوال پدیده دی، او د دې لپاره افغانان خصوصا اګنځې کوم نظام چې په افغانستان کې حاکم دی د سره باید مرسته وسی، لوجستیکی مرسته وسی، امنیتی مرسته وسی، او د دې لپاره مفید او مؤثر دی. زه فکر نه کوم چې افغانان پاتې دنه چاته اجازه ورکړي چې د جغرافیه د هیڅ چا پر ضد استعمال شي.
مختار صاحب، د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي ویلي دي چې روسیا به په افغانستان کې له طالبانو سره مرسته وکړي چې داعش خراسان څنګه وځپي، او تاسو مې یو ډول د موضوع ته اشاره وکړه. د زمیر کابلوف دا خبرې رویټرز اژانس تیرونه خبرې کړې، خو کابلوف دا ونه ویل چې روسیا به له طالبانو سره څنګه مرسته کوي. روسیا څنګه مرسته د داعش ځپلو لپاره له طالبانو سره کولی شي؟
زما باور دی چې روسیا اطلاعاتي، امنیتي او استخباراتي مرسته کولی شي. روسیا کولی سي لوجستیکی او نظامی مرسته وکړي. روسیا کولی سي طالبانو سره مشترکاً په ځینو برخو کې عملیاتونه هم تر لاسه کړي. بل موضوع د افغانستان او د روسانو په حق لدی، د داعش په ځپلو کې روسانو ته افغانان ضرورت او اړین اړتیا لري. هغه دا دی چې داعش نه تنها د افغانستان د جغرافي لپاره تهدید دی، بلکې د سیمې هوادونو لپاره هم تهدید دی، د روسانو د منافع او ملي امنیت لپاره هم ګواښ دی. زموږ غوښتنه دا دی او د افغانستان د ملت غوښتنه هم دا دی چې روسان دې باید د طالبانو سره همکاري وکړي. مګر دا قطعا د معنا نه لري چې افغانان باید د روسانو تر څنګ ودرېږي او د غرب سره په فاصله کې قرار ودرېږي. د یو متوازن ستراتیژیک بی طرف یا ناپېلې سیاست په نتیجه کې باید موږ د اروپا سره او د امریکا سره هم ښه تعلق ولرو، تر څو وسو کولای چې خپل جغرافیه د هیڅ چا پر ضد فصل دین استفاده نکړو، او بل هیڅ داسې نیابتي او استخباراتي جګړه باید د افغانستان په جغرافیه کې شروع نشي چې د خلکو ژوند د چیلنجونو سره مخامخ شي. او مون زمون معلومات هم دا دی چې د طالبان او اسلامي امارات یا د افغانستان حاکم نظام قطعا د پالیسی او استراتیجی دا دی چې د داعش پر ضد به جنگیږي او نړیوال هغه قوانینو ته به درنو سترګو ګوري او افغانستان پس دنه به یو ناپې الی استراتیجیک او بی طرف سیاست لري او د داعش ځپل د افغانستان د ملت لپاره مفید او مؤثر دی.
مختار صاحب، د سیشن بی پورس د داعش د ځپلو نړیوال ائتلاف د اسپانیا په مادرید کې غونډه لرله او په دې باندې ټینګار وکړ چې دا ډله باید وځپل شي او اجازه ورنه کړل شي چې دغه د دوی په وینا دغه تروریستي ډله د آسیا له لوري یا د افریقا له لوري بیرته د اروپا ته رخنه وکړي او هلته ګډوډي رامنځته کړي. د دغه غونډې نه په افغانستان کې واکمن طالبان څنګه استفاده کولی شي چې د لویدیز مرستې د داعش ځپلو لپاره جلب کړي؟
زما باور دا دی چې په اسپانیا کې چې کوم غونډه شوې وه د غونډه مونږ تایید کوو، خو اروپا دې باید مخامخ د طالبانو سره د تعامل او د تفاهم ژبه خلاص کړي، خصوصا په امنیتي مسایلو کې. د طالبانو دریز هم دا دی چې طالبانو اعلان کړی چې د افغانستان جغرافیه به د هیڅ چا لپاره تهدید نه وي. که اروپا غواړي چې افغانستان د دوی لپاره تهدید نه وي، که اروپا غواړي چې داعش د افغانستان له لارې هم اروپا او هم نورو ملکونو ته ګواښ نه وي، تر ټولو غټه او ستره لاره دا ده چې د طالب سره د تعامل او تفاهم لاره خلاص کړي. او تعامل او تفاهم دا دی چې باید د داعش په ځپلو کې د طالبانو سره همکاري وکړي او دا د اروپا لپاره هم مفید دی. له بل اړخه ګورو چې ډیر ملکونه په دې خطه کې شتون لري، ایران او زمونږ ګاونډی پاکستان هم د داعش لپاره څه مشخص تعریف نه لري. د طالبانو یو ادعا دا دی چې داعش د پاکستان له طریقه راځي افغانستان تخریبوي او د افغانستان د خلکو امنیت خرابوي او داعش د افغانستان د ملي امنیت لپاره ګواښ دی. زه فکر کوم یو انټرنیشنل کولیشن ته یا انټرنیشنل یا نړیوال ائتلاف ته ضرورت دی دا دی چې طالب سره د داعش په ځپلو کې مخامخ کړي. نه بل اخر چې طالبان څنګه کولی شي دنه استفاده وکړي، طالب دې باید خپل ناپېلی دریز او د افغانستان ستراتیژیک دریز من هیڅ یو ملت نړیوال ته معرفي کړي. اول دا دی چې د افغانستان جغرافیه د امریکا او د اروپا پر ضد هیڅ کله نه استعمالیږي، او نه مونږ چاته اجازه ورکو چې د افغانستان جغرافیه د روسانو پر ضد یا د نورو ګاونډیانو پر ضد استعمال شي. اما هو افغانستان یو آسیب پذیر ملک دی، دلته 50 کاله جګړې شوې، استخباراتي شتون دلته، نیابتي جګړې شوې، نور ملکونه هم اوس غواړي د افغانستان په امورو کې مداخلت وکړي. غوره دا دی چې طالب د مخامخ پر داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې په مادرید کې هغه ملکونه چې د داعش د ځپلو لپاره اتحاد جوړ کړی، دریز جوړ کړی، پرته له طالب سره د یو کاونټر پارټ او د تعامل او تفاهم له لارې داعش په افغانستان کې نه ځپل کیږي.
مختار صاحب، تاسو وایئ چې نړیوال د طالبانو سره یو تعامل ته لار پرانیزي د داعش ځپلو لپاره، لیکن په ورته وخت کې چې په تیرو څکم او څلورو کلونو کې ورته ګورو، نړیوال له طالبانو ځینې غوښتنې لري، ځینې داسې غوښتنې چې له نړیوالو اصولو سره سمې دي. فکر کوي چې طالبان که هغه ځینې مهمې غوښتنې چې تکرار به می زینه، مثلا د جنو مکتب او تعلیم او کار، دغه څه غشتونو ته سر ټیټ نکي او دا ونه مني چې دا د دوی د ولس او د افغانانو په خیر هم دی، آیا نړیوال بل دوی سره نشتی شي؟
د خبرې دی یو قوم ګورو چې نړی د افغانستان نسغ واړي، هر ملک په شمول دی اروپا، امریکا، استرالیا، پاکستان، ایران او روسیا، چین، د خپلو منافعو او د خپلو ستراتیژیکو منافعو په کتو سره د افغانستان سره معامله کوي. که اروپا رښتیا هم غواړي چې په افغانستان کې د پوهنتون دروازې خلاصې شي، د تعامل او تفاهم خبرې خلاصې شي، تر ټولو غوره لاره دا دی چې باید په یو انټرا افغان ډایلاګ یا په یو بین الافغانی کانفرنس باندې د کار وشي چې د هغه په نتیجه کې طالب تا دیتا اړ شي چې بین الافغانی کانفرنس ته حاضر شي. دویم موضوع دا دی چې کمو په امنیتی لحاظ ګورو، امنیتی لحاظ طالبان د امریکا لپاره د نورو ملکونو لپاره اس ګواښ هم نه دی. غوښتنه به دا وي چې د تعامل او تفاهم ژبه باید شروع سي، او وروسته دا د افغانانو حق دی چې د تعلیم او تحصیل او د پوهنتون دروازې ورته خلاص وي. خو زه فکر کوم چې د دې تعامل او د تفاهم ژبه د خلاصولو لپاره، دروازې خلاصولو لپاره طالبانو ته اړین او ضرورت دا دی چې د خپل ملت هغه اصلي شرعي، اسلامي، اخلاقي، دینی، سیاسي غوښتنو ته غوږ کیږي او عملي کړي. بله،
مننه مختار صاحب. ازادي سپوکي پروګرام تاسو له ازادي راډیو اوري د خبرونه په انټرنیټ کې پاسه جرډو ډاٹ کام کې نیولې شي. د بحث موضوع مو د داعش په افغانستان او سیمه کې. په خبرونه کې مو میلبانه دي حاتف مختار او صلاح الدین سعیدی هم په خبرونه کې راسره یو ځای شو. د دوی هم هرکلی کوم. سعیدی صاحب، کله تاسو نه په دې اړه واورو چې داعش تاسو څنګه ډله ښکاری، خصوصا داعش خراسان څنګه؟
بله، زما آواز ته دی؟
بله بله. سیدی صاحب ستاسو آواز ټیک دی کنه د ټلیفون؟
زما آواز
بله
آواز نشته دی
سیدی.
مطمئنن د داعش دله هغه په اصطلاح د اسلام تر نامه لاندې افراطی ډله ده چې د اسلام په نامه په نړیواله کچه خپل برنامه لري، او د خپلو برنامو د عملي کولو دپاره یو سلسله نړیوالې بې عدالتي دلیل راوړي، او د هغه په نتیجه کې د ریکریټمنت او یا د غړو پیدا کولو په نتیجه کې په داسې افراطی عملونو لاس وهي چې دغه په نتیجه کې په واقعیت د امر کې بنیاد د اسلام ته ضرر رسي.
مننه مختار صاحب. له افغانستان اورې خواته پروسی کې د سره پورن خبره شول چې په بلوچستان کې د بلوچ وسلوال او داعش ترمن جګړې دي. تر دې مخکې د مارچ په میاشت کې د بلوچستان په مستون کې د ډیرو سختو جګړو خبرونه خبره شوی و چې د بلوچ وسلوال او داعش ترمن شوې دي، او هغه وخت د سره پورن هم خبره شول چې پولیسکونو کسان وژل شوې دي په دې جګړو کې. دغه داعش په بلوچستان کې تاسو څنګه ښکاری؟
اول خو مونږ دې خبرې تصدیق یا غیر تصدیق یا تایید کول یا نشو کولای، کوم کره دقیق معلومات نه ده شوی، یو تر کوم معلومات چې په سرفیس کې راغلی هغه مونږ هم اوریدلې. خو د افغانستان دریز د پاکستان په امورو کې د مداخلت دریز نه دی. زمونږ دریز یعنی د افغانستان د ملت ستراتیژیک دریز دا دی چې مونږ نه غواړو د پاکستان په امورو کې مداخلت وکړو. خو د پاکستان نه مو غوښتنه دا دی چې هغه مسائل چې د پاکستان د ننه بلوڅان یا پښتانه ورسره مخامخ دي، مشروع حق دي، باید پاکستان ورته غوږ کیږي، که نه پاکستان به ډیر ستر ګواښ سره مخامخ وي. خو دا چې د پاکستان ځینې مطبوعاتیان او یا د پاکستان حکومت دا ادعا کوي چې افغانان یا ګواکې د طالبانو یا د افغانستان اسلامي امارت دلته لاس لري، زه په کلکه دا ردوم. افغانستان د چا په امورو کې مداخلت نه کوي، بلکې دوی د افغانستان په امورو کې مداخلت کوي. که اجازه راکړي دلته یو ستراتیژیک نقطه باید ووایو. که پاکستان غواړي چې د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته وصل شي، تاسو ګورئ چې پاکستان اوس 250 میلیونه نفوس لري، او درې دېرش کاله وروسته د پاکستان نفوس 450 میلیونو ته رسیږي. پاکستان انرژي ته ضرورت لري، اوبو ته ضرورت لري، منځنۍ آسیا ته ضرورت لري، غواړي د ملکونو سره د تعامل او تفاهم خبره وکړي، انرژي ته لاسرسی ولري. پرته له دې چې د افغانستان سره خپل قضیه حل نه کړي، د افغانستان ملي منافعو ته په درنو سترګو نه ګوري، د افغانستان ملي حاکمیت ته په درنو سترګو نه ګوري، افغانان به هیڅ کوم لار نه لري پرته له دې چې د پاکستان په مقابل کې خپل سیاست ته تغییر ورکړي. دویم موضوع دلته دا دی چې مونږ د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوو، او نه افغانستان جغرافیه تر اوسه د پاکستان لپاره تهدید پاتې شوی. دا د امارت اسلامی افغانستان د اوسنی نظام حاکم نظام سیاست او پالیسی هم دا دی چې زه درته وایم او مونږ په دوی ویب سایټونو کې او مقالاتو کې او د دوی مشران هم دا شی وایي. دریم موضوع دا دی چې پاکستان د خپل د بام واوره زمونږ په دیوال یا زمونږ په باندې نه غورځوي. دوی خپله مشکلات د بلوڅانو سره لري، دوی خپله مشکلات د پښتنو په سیمو کې لري، دوی مشکلات د سندیانو سره لري، دوی مشکلات د ایم کیو ایم سره لري، دوی داخلي ډېر مشکلات لري. د دوی یو 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 منتخب رهبر عمران خان دوی په زندان کې اچولی. د پاکستان اقتصادي وضعیت خراب دی، پاکستان یو پوروړی ملک دی، پاکستان د افغانستان په امورو کې مداخلت کړی. زمونږ غوښتنه دا دی چې مونږ من حیث یو ګاونډی دومره ویلی شو چې مونږ د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوو، اما غوښتنه مو دا دی چې پاکستان من حیث یو آزاد او خپلواک ملت افغانستان ته د احترام په سترګو وګوري او د مقابل احترام په نتیجه کې افغانستان کولی سي پاکستان سره څه تعلق ولري.
مننه سیدی صاحب. ک لتا سو هم دا پښتنه وکم سه په بلوچستان کې دا داعش ډله را پیدا شوې ده او راپورونه وایي چې له بلوچ وسلوالو سره هم نشته کړی دي. دا ډله څنګه دلته را پیدا شوې ده او څنګه نفوس کړی دی؟
مننه. یو خو خبرې دي او یو عمل. ډېر ځلی هغه څه چې په میډیا کې ویل کیږي دا هغه څه نه چې په واقعیت کې دي متفاوت دي. دې مسائلو کې مختلف لاملونه تاثیر لري. دا چې مثلا داعش په عربي هیوادو کې ځپل کیږي او دغه په نتیجه کې په پاکستان کې وسیع امکانات پیدا کولای شي، دا هغه واقعیت دی چې مستندات دي. دا چې داعش وکړي شي د دغه مناطق لاره نه روسیه ته او دغه متحدو په اصطلاح قلمرو ته مشکل وارد کی، دا هم مطرح ده. اما هغه څه چې دلته زمونږ معزز مېلمه هم ورته اشاره وکړه، زما په پوهه باندې هغه څه چې طالبان په شکلی شکل باندې مطرح کوي او نسبت د هغه څه چې واقعیتونه دي، پاکستان دومره ساده نه دی. پاکستان پیږي چې په ملک غیر کې آباد شوی دی. پاکستان پیږي چې درې حصے د تلورو حصو نه تاریخی افغانستان دی. پاکستان پیږي چې دلته په موجوده پاکستان کې په هر مظاهرو کې ملیونی افغانستان بیرغونه پورته کیږي او په لسهاو نور موارد چې پاکستان پیږي چې افغانستان په پخو درېده او په ځنګل بازار او تمام نور شیان په خپل پخو په خپل صلاحیت آمدی کې دا د پاکستان د مامغه وجودي فلسفه په اصطلاح منطبقي. په دې خاطر باندې دا مشکل په داسې سادهګۍ هم نه لګي چې منګه د پاکستان ته وای چې منګه مداخله نکوه ته موږ هم سره مداخله وکړو. دا یو 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 خوب دی، یو خیال دی په عملي لحاظ د هغه سیاست د الفبا په شکل باندې چې په سیاست کې منافع دي او مسالې دایمي دوست او دشمن نشته. په دې ارتباط باندې مطمئنن داعش تیپا افراد مطمئنن د ګټو د مسالېو پر بنیاد باندې چې څنګه د پاکستان د تجزیه په ارتباط باندې د موجوده چې بلوچستان دا کار کوي او څنګه پاکستانی استخبارات د داعش ترنوالند د بلوچستان په ضد باندې په جنگ اچولای شي، دا چې واقعیتونه څه دي کوي. دا هغه مسائل دي چې په ډیرو مواردو کې هر کیس باید په جداګانه استخباراتي معلومات پر بنیاد د مستندات پر بنیاد باندې بررسی شي او داسې عمومي قاعده چې موږ ورته واحده قاعده بیان کوو دغه پر بنیاد باندې دا مسله تحلیلي ارزیابي کوو. زه فکر کوم ډیر سخت کار به وي. تشکر.
مننه مختار صاحب. د داعش په ارتباط دا راپورونه خو واضح دي او په مختلفو ډولونو د سیمې د داعش خراسان څنګه په ارتباط ورکړل شوی دی چې د بیلابیلو هیوادونو غړي په دې ډله کې راغونډ شوی دي. په روسیې کې د ترکیه انادول اژانس راپور ورکړ چې د اوزګور اولتون په نوم د داعش یو غړی د افغانستان پاکستان په پولیس سره نشدې نیول شوې ده او ترکیه له پاکستان مننه هم وکړه چې په دې برخه کې مرسته ورسره کړې ده. دغه د مختلفو هیوادونو غړي څنګه په یو پلیټ فارم کې راغونډې دي چې د لری لری سیمو
د دې اندغه خبرې معنا دی چې داعش یو نړیوال پدیده دی او نړیوال استخبارات پکې لاسته ده. دا قطعا د دې خبرې دلالت کوي چې افغانان د داعش نه ترا دی نه بنسټګر دی، بلکې افغانان د داعش د پدیدې لخوا تهدیدېږي او د افغانان هر شپه ورځ د داعش پر ضد خپل ستونزې لري او نړۍ سره یې شریک کړی. اجازه راکړئ دوه نقطې ته دلته اشاره وکړو. اول دا دی چې موږ کوم موضوع چې د پاکستان سره تاریخي موضوع لرو او د افغانستان یو جغرافیه د پاکستان تر اثر لاندې دی، دا تاریخي واقعیت دی چې هیڅوک ور نه انکار نشي کولی. دا یو فکت بحث ته ضرورت لري. اما موږ د افغانستان ستراتیژیک اهداف ته نشي ویلی چې هو موږ د پاکستان په امورو کې مداخلت کوو، موږ پاکستان ته بمونه لیږو، موږ پاکستان ورانوو. وجه دا ده چې پاکستان له په داسې خبرو په ادعا کې پاکستان په نړیوال سټیج کې د پاکستان لپاره مفید او مؤثر دی او نړۍ به د پاکستان تر څنګه ودرېږي. موږ باید په داسې مسایلو کې هغه ستراتیژیک اهداف په نظر کې ونیسو، د افغانستان منافع په نظر کې ونیسو. افغانستان هیڅ د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوي، افغانستان پاکستان ته اسلحه نه لیږي، افغانستان د بلوڅانو په معاملې کې مداخلت نه کوي، افغانستان د پاکستان په امورو کې هیڅ داسې مداخلت نه ده کړې چې هغه د پاکستان لپاره تهدید وي. بل موضوع دا دی ډیورنډ کرښې موضوع دا د افغانستان حق دی چې په افغانستان کې داسې یو سالم مقتدر په خپل پښو ولاړ افغانستان د افغانستان د ملي ګټو په نتیجه کې او د خلکو د بطن او متن نوتلې دي په علومو سیاسي کې بالانس آف پاور، یعنی موږ قدرت او توان د دولرو چې بیا د ډیورنډ موضوع وسیرو خدا مو حق دی د وخت سره سره خبرې وکړو. کچیر موږ اوس دا موضوع سیرو چې نه ولا په مظاهرات کې بزرګونه افغانان د افغانستان بیرغ اوچته وي، هم د افغانستان بیرغ اوچته وي، بس کول ګلزار دا خبرې د ساده او بسیط هم نه دي. افغانان غواړي چې د پاکستان سره ښه تعلق ولري او نړۍ ته هم دا وایي چې د افغانستان جغرافیه د پاکستان لپاره، د ازبکستان او د ترکمنستان لپاره، د تاجکستان لپاره، د روسیې لپاره تهدید نه دی. د داعش موضوع او د داعش پدیده یو استخباراتي نیابتي نړیوال پدیده دی چې نړی باید د طالب سره د اوسنۍ حاکمیت سره د داعش په ځپلو کې کار
وکړي.
او بل موږ غواړو چې په افغانستان کې داسې یو روایت منځته راوړو چې هغه روایت افغانستان وژغوري. هغه دا دی چې طالب دی باید د تعامل، تفاهم سره لویه جرګه، انتخابات، هر موضوع چې دی هغه باندې باید غور
وکړو. مننه مختار صاحب. بیرته سیدی صاحب، د داعش موضوع ته کراو ګرځم. سیګار په یو راپور کې څو میاشتې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د 2000 او 3500 ترمنس داسې وسلوال شته چې دوی په د داعش لپاره کار کوي او د داعش لپاره فعالیتونه کوي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر بیا ویلي وو چې کوم غړي چې د داعش دوی تر اوسه پورې نیولې دي، د هغوی یو لویه برخه یا د پاکستان اتباع دي او یا هم د تاجکستان. دغه داعش کته مختار صاحب مخې توضیح کړل چې دا خو نړیواله پدیده ده، لیکن د سیمې په سطح باندې هم د مختلفو هیوادونو غړي پکې راټول شوي دي، نو یو جدي تهدید نه ده؟ سیدی صاحب،
مطمئنا افراطیت دا چې د
بلې اورم ساسو آواز اورم. مهرباني
زما واشته اوس
بلیو
دا چې افراطیت د اسلام تر نامه لاندې دا فهم پر بنیاد باندې چې دی لري، هغه نړیوال اخوت پر بنیاد باندې دا مطمئنن اوګد باز دی، اما په مرکزی آسیا کې تاجکستان، ازبکستان او په داسې په دې جمهوریتونو کې مطمئنن حکومتونه یو سلسله داسې افراطي حرکت کوي چې هلته ډېر خلک په قهر کړي دي. همسایګان همدغه هېوادونه دي چې دلته کولی شي تنفس وباسي. دا چې طالبان د داعش سره اوس کوم تړاو نه لري، زما په پوهه باندې په هغه وخت کې چې د جمهوریت د نړولو خبر وه، تمام افراطیون په شمول د پاکستان د طالبانو د اس ای او مرسته باندې متحدان د طالبانو سره په افغانستان کې جهادي کارونه مخته وړي دي. اوس دا به اصطلاح تفاوتونه دا حالت نوی راغله، آیا تر کومه حده پورې به دوی وکړی شي ځان ورنه بیل او یا یې بیل کړی دی، او څومره به اعلامیې تاثیر وکړي، عمل کې به څومره دا کار وشي؟ مطمئنا رسمي سیاست خو همغه دی چې جناب مختار صاحب اعلان وکړو، وزیر د خارجه سرپرست، وزیر خارجه او نور مسؤولین اعلانوي، اما چې په عمل کې په ساحه کې به څومره دا کار عملي کړی شي، آیا واقعا طالبان به په دې وتوانېږي که ونتوانېږي؟ په ظاهر کې خو داسې ښکاري چې ډېر علاقمند دي دي چې د دې مورد کې د هېچ چا په وطن کې مداخله ونکړي او خپله به وطن آباد کړي. اما دا په دومره سادګۍ باندې هم نه دی چې وویل شو اخلاص شو. مطمئنا په دې برخه کې پاکستان چې وایي چې دا یې نیولی، هغه یې نیولی دی، یا وزیر د دفاع د پاکستان مدمخ کې هغه اعلان وکړ چې موږ د نړۍ د پاره د ښکلا دا جنایات کړی دي، دی خپله یو سلسله داسې شیان تولید کړي دي چې دی په باندې خبر دي، دی خپل سیمه ته راوستي دي، پیسې او ډالر یې په باندې اخیستي دي، اوس په باندې پوهېږي چې په دې سیمه کې دی، په جمهوریت په سقوط کې دی. په دې خاطر باندې تمام د مختلف ابعاد لري چې بعضې تنه په اعلامیو باندې نه ختمیږي، بعضې سندات شته دي، اما په سیمه کې په دې خاطر باندې چې سیمه کې یو سلسله بهاني شته دي او یو سلسله استخباراتي سترې لوبې شته دي، یو سلسله مخالفتونه د امریکې او د چین، د امریکې او د روسانو او آسیایي بیانه باندې تاثیر درلودل، او په هر کې د پاکستان د استابلیشمنت خدمات د ډالرو په مقابل کې. دا تمام هغه شیان دي چې په دې موزیګریګانو کې تاثیر لري. اما یو خبره باندې تاکید کول غواړم، مونږ چې وایو د پاکستان منظور مو د پاکستان استابلیشمنت دی، درغه د هغه نه زمونږ تاریخي ورونه هغوی چې شل کاله لس کاله پنځلس کاله په جهاد دوره کې افغانانو سره خپله ډوډۍ خپله کور نمایي کړې، هغه سره اصلا مداخلت او په اصطلاح دښمني نشته ده. اما دلته منظور د پاکستان استابلیشمنت دی چې خپلې برنامې لري، دقیقا همغه چې جناب مختار وویل دی، درواغ وایي، خپل د په اصطلاح بام واورې پیدا والد پا دی خواب باندی را چی. اما لامل پا دوی که ده، دوی ایجاد کریدی، دوی تربیه کریدی، دوی صادر کریدی، او هم دا وسیم پا مختلف و بحانو بندی چی پا خپل گتا با دی استعمال کریشی یا استعمال ایو دا او یوم نیتخا مطمئنن ده بلوچانو پزید، ده پختنو پزید، ده یوسن سلازدی خواهی پزید باندی دی هم دا غزواکون استعمال ای دا چې څوک په دې عملیاتو کې واقعا داعش وو، او څوک هسې د داعش تر بهانې لاندې دا هغه شیان دي چې همغه سیمې چې ابتدا کې وویل په انفرادي شکل د استخباراتي معلوماتو بنیاد باندې باید مستند شي، او هسې هوایي اتهام واردول همغه سې جناب مختار رور هم وویل به درست نه وي. مطمئنا نړیواله ټولنه که چېرته داسې شواهد ثابت کړي چې طالبان په دې کلاس کې مطمئنان د پاکستان باندې نشو استفاده کوي، او هغه یې نشو استفاده کوي، دا سو استفاده د پاکستان د استخباراتو او د استابلیشمنت کار مننه مستند ده. تشکر.
مننه سیدی صاحب. مختار صاحب، د داعش عملیاتو تکو ګورو په افغانستان کې په 2023 او 2024 کلونو کې د راپورونو لمخې د داعش پر ضد تر سلو ډیر عملیات شوي دي. په 2015 کال کې دا عملیات که څه هم کم دي، او ځینو خوشبینی هم څرګنده کړې بوله چې د داعش عملیات په افغانستان کم شي وي، خو په دې اونۍ کې چې کوم عملیات په کابل کې وشول بیرته ممکن د اندېښنې سبب شي. تاسو ته څرنګه ښکاري چې د داعش فعالیتونه په افغانستان کې آیا غلي شوي دي، بیا به بیرته را برسېره شي، او کنه دا ډله ورو ورو کمزورې شوې ده درته ښکاري؟
یو موضوع باید مونږ او تاسو هیر نه کړو چې د گاونډیانو ستراتیژیک دپت یا عمق د ستراتیژي د افغانستان په هکله تغییر نه ده موندلی. یعنی گاونډیان مو نه غواړي چې په افغانستان کې پر خپلو پښو ولاړ داسې یو افغانستان شتون ولري چې هغه د خپلو ملي منافعو لپاره یو تعریف ولري او د یو افغاني ستراتیژي له مخه د خپل دښمن او دوست لپاره یو تعریف ولري. په دې معنا چې اوس داعش په ځینو ځایونو کې په افغانستان کې اسلحه لري یا چیرې زبل سپول کیږي یا د طالبانو لخوا ټکول کیږي، مفهوم یې دا دی چې د ګاونډیانو ستراتیژي د افغانستان په هکله تغییر نه ده موندلی. زمونږ هیله دا دی او نظر متعدی چې طالب د افغانستان یو واقعیت دی او یو افغانی پدیده دی. افغانان پیژنی د شکلات پر ضد جنګېدلی، ځان ته تاریخ لري، دلته په هر کله او بانډې کې ژوند کړی. طالبانو دریز د داعش په ضد د نړیوالو قوانینو تر سوری لاندې مشخص او معلوم دی. اول دا دی چې داعش نه افغانی پدیده دی او نه افغانان غواړي چې داعش پر افغانستان باندې حاکم سي، او نه د افغانستان اسلامي امارت دا غواړي چې داعش د دل لارې تاجکستان د افغانستان د جغرافیې د لارې تاجکستان او ازبکستان او مسکو لپاره د تهدید دي، او نه د غواړي د اروپا لپاره د تهدید دي. بل موضوع دلته دا دی چې کله موږ وایو چې ستراتیژي تغییر نه ده موندلی، کله چې په افغانستان کې یو چیرې یو ډله پیدا کیږي او هغه د بمونو سره او اسلحې سره او د طالبانو استخبارات نیسي، به اعتراف کوي چې موږ چیرې ټرینینګ شوي یو، سره قب ټرین شو، چیرې راغلو، چیرې مو بام کېښو، چیرې مو افغان کور وران کړل، یا د یو پولیس رینجر مو په بام والوزول، یو طالب مو وژل، یو کلیوال مو وژل. د دې معنا دا دی چې گاونډیان لا هم د افغانستان په حق له خپل ستراتیژي ته تغییر نه دی ورکړی. خپل د مخه ضرورت دلته دا دی چې طالب دی د یو ملت په توګه مخامخ د گاونډیانو سره د خبرې وکړي او دا دی ووایي چې دغه پدیده کدی د لارې افغانستان تهدیدوي او تاسو د افغانستان نه بلکې د نړۍ امنیت لپاره تهدید دی. یو ځل بیا په تایید سره ویلی شم چې د داعش طرح نه افغانان دي او نه طالبان دي، نه بنسټګرې طالبان دي او نه افغانان دي، بلکې افغانان د داعش د عملیاتو په نتیجه کې قربانیان دي او د افغانستان د ملت دریز، اوسنی نظام دریز، د خلکو دریز دا دی چې باید نړیوال دي د داعش اصلي مرکز، اصلي طرح، هغه چې سپانسر ورکی، پیسې ورکی، امکانات ورکی،
همدغه څوک دی مختار صاحب، همدغه څوک تمویلوي ستاسو باور؟
دا نړۍ ته مشخص شوی داعش افغانی پدیده نه دی. داعش په عراق کې و، بیا راغی ایران ته راغی، د ایران نه پاکستان ته راغی، او اوس په نور ملکونو کې هم شتون لري. داعش اوس افغانستان ته راغی. دا نړۍ او د نړۍ استخباراتو ته معلوم دی چې کوم ملک کې د داعشیانو اډه دی. دا اوس ځینې ملکونه غواړي چې افغانستان لپاره تهدید جوړ کړي، دا اوس غواړي په افغانستان کې جګړه تلمن وهي، دا اوس ځینې خلک غواړي د مقاومت په نوم افغانستان له منځه ویسي، ځینې خلک د افغانستان نوم نه مني، دلته نیابتي جګړې ته لارې خلاصوي. د ایران استخبارات په دغه لاس لري. تاسو وګورئ چې ایران دی د جمهوریت په وخت کې په دوه ستراتیژیکو اهدافو کار کول، هم د جمهوریت سره کار کول، هم طالبانو سره مرسته کول. همداسې اوس ایران په افغانستان کې ډېر یو خطرناک ستراتیژي لري. افغانان نه باید په دې ګلوبل تروریزم کې یا په دغه د قطبونو په کشمکش کې یا په دې سترو جګړو کې دخیل شي. موږ د یو متوازن بی طرف ستراتیژیک نافعلی سیاست په نتیجه کې غواړو افغانستان وژغورو. موږ نه د هیچ چا لپاره تهدید نه یو. نړۍ ته دا مشخص دی چې داعش چا جوړ کړی، چیرې دی، چیرې اوسیږي، امکانات یې چیرې دی، پیسې یې چیرې دي. افغانان خو هیڅ نه لري. کور یې ورته وران دی، جومات یې ورته وران دی، کلی ورته وران دی، هسپتال یې ورته وران دی. افغانان اوس کولی شو چې یو مرکزي نظام منځته راغلی چې هغه موږ سل انتقاد پرې لرو چې طالب باید د افغانستان ملت ته مراجعه وکړي، خو دا یو فرصت دی چې موږ باید لپاره کار وکړو چې طالب اړ کړو او طالب ته د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې دا ووایي چې تاسو داسې یو نظام مستراوی چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي، مکتبونه خلاص شي، پوهنتونونه خلاص شي، د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري، د دوست او دښمن لپاره یو تعریف ولري، دا موږ هم د طالبانو د نظام نه غواړو. اما که کله د داعش موضوع منځته راځي، نو موږ په صراحت او جرأت دا ویلی شو چې د افغانستان اسلامي امارت د داعش پر ضد جنګېدلی او د داعش پر ضد جنګېږي. اوس هم داعش په تخار کې دوی ورسره وجنګېد، په کونړ کې ورسره وجنګېد، په لوګر کې ورسره وجنګېد، هغه ورځ د کابل په منځ کې ورسره جنګېدلی. یعنې دا چې تاسو ګورئ هغه نور ملکونه دي چې د افغانستان په امورو کې مداخلت کوي، هغه دوی ته باید نړۍ، تاسو د داعش مرکز، تاسو باید د افغانستان په امورو کې مداخلت وکړئ.
مننه مختار صاحب. سیدی صاحب، تاسو ته د داعش مرکز کوم ځای ښکاري؟ یعنی ستاسو په باور باندې داعش څوک تمویلوي؟
مطمئنا داعش خپل د ابتدا نه هغه سیاسي برنامه درلودلې چې کنفرنسي د تیوري پر بنیاد باندې د یو سلسله معینو اهدافو دپاره منځته راغلی او استخباراتي مراجع منځته راغلی. دا په دې معنی نه ده چې تمام هغه څوک چې په داعش کې هغه به د استخباراتو سره لار لري. زما په فکر باندې داعش اوس یو فکر دی. دا فکر په مختلفو داسې نه دی چې کوم یو مشخص واحد سازمان او هغه هر چېرته به ځي و راځي. په دغه فکر او د دغه چتر لاندې مختلف استخباراتي مراکز، مختلف هیوادونه د ګټو د منافع او د مصالحو پر بنیاد باندې دلته او هلته دا حرکت نامه لاندې یو سلسله تحریکات یو د جمله ته په دې کې هیڅ شک نه لرم چې د پاکستان استخبارات د خپل اهداف او د تحقق لپاره په ماین او وسایلو باندې خپل په اصطلاح برنامه لرلې دي. په عربي هیوادو کې هم تر دې راهدا پورې و. اما هغه سیمه چې په ابتدا کې اشاره وکړه، کله چې په سوریه کې ټکول کیږي، روسان یې ټکوي او د روسانو نه د انتقام اخیستلو په اصطلاح په خاطر باندې داسې سازماندهي کیږي چې آسیا میانه او دته د دغه هیوادو لا نه ورسېږي. دا چې تر کومه هده پورې موافق و که نه و، زه فکر کوم مخکې د دې نه چې دا یو داسې واحد جسم اوسي، تر ډېره هده پورې د استخباراتي مراجعو لوبې دي چې
دغه داعش ته نام لاندې نن سبا دلته ولته کوي. شکر. مننه سیدی صاحب. مختار صاحب، تاسو مخکې ستراتیژیک عمق ته اشاره وکړه چې افغانستان ته ځینې گاونډیان په دې سترګه ګوري. تر ډیره پورې دا خبره خلک پاکستان ته کوي چې پاکستان له افغانستان نه د افغانستان ته په دغه سترګه ګوري. لیکن په ورته وخت کې تاسو مخکې د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې، د پاکستان د خراب اقتصاد په اړه مو خبرې وکړې، او بیا مو دا هم توضیح کړ چې د پاکستان ګټې په دې کې دي چې په افغانستان کې صلح وي، ثبات وي، چې منځنۍ آسیا ته لاره پیدا کړي. که چېرته دغه ټولې خبرې سمې وي، نو ولې باید پاکستان افغانستان ته په دې سترګه وګوري؟
دریم موضوع دلته ډیر مهم دی. یو دا دی چې د پاکستان ستراتیژیک یا اون د ستراتیژي د افغانستان په حق له تغییر نه ده منتظر. که پاکستان غواړي چې په دې خطه کې بنهایست یو ملک پاتې شي، د افغانانو سره د مخامخ د تعامل او د تفاهم ژبه وکاروي، د دې استخباراتي نیابتي جګړې د لاس واخلي. ځکه په استخباراتي او نیابتي جګړه کې دلته یو ملت پروت دی، څو زره کلن تاریخ لري. روسانو، امریکایانو او ایرانیانو او انګلیسانو ونشو توانېدلی چې دا ملک تجزیه کړي، او دا ملک دلته یو ستر تاریخ لري. دلته امپراتورونه پاتې شوي، دلته نظامونه پاتې شوي، دلته یو ژوندی ملت شتون لري. زموږ دښمنان غوښتل چې افغانستان تجزیه شي، اما د افغانستان ملت ونه غوښتل. دا یو موضوع. دویم دا دی چې د پاکستان د افغانستان د افغانستان د بهرنی سیاست په حقله ډیر خصمانه دریځ لري. افغانستان یو آزاد ملک دی، حق لري چې د هندوستان سره د تعامل او تفاهم لاره غوره کړي، او دا نشي کېدلی چې موږ یو آزاد او خپلواک ملک اوسیږو او هر څه چې پاکستان وایي هماغه ورسره وکړو. که پاکستان غواړي چې د افغانستان له طریقه دی، د واخان له طریقه دی، تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان روسیا سره دی واصل سی زمون ملی ګټه او ملی منافع دا وی چې مونږ باید د هندستان سره له طریق د پاکستان له طریقه واصل شو. یعنی دا خو نشي کېدلی چې پاکستان زماله طریقه باید د روسانو سره واصل شي، خو زه باید د اجازه ونه لرم چې د هندستان سره واصل شم. د پاکستان غوښتنې بے اساس دي. دریم موضوع دلته دا دی چې د ډیورنډ موضوع دی. ډیورنډ افغانان هیڅ یو افغان نه مني. که تاسو د افغانستان یو عادي فرد ته هم لاړ شئ، هغه دغه کرښه نه مني. د فرضي کرښه جنایت بولي، ظلم بولي، خیانت بولي. لیکن مونږ په اوسنۍ شرایطو کې د پاکستان سره د تعامل خبرې کوو. د تعامل خبره دا دی چې ته به ماته پردی اجنډا د پردی استخباراتي جګړې، نیابتي جګړې، داعش او غیره هر ډله چیز ته باید ماته زما جغرافیه ته ونه لیکي. دا زمونږ د پاکستان نه غوښتنه ده دی که نن پاکستان لپاره ملي امنیت لپاره ګواښ دی، خپل پاکستان دا ګروپونه دا ډلې جوړ کړي، دا خپل پاکستان جوړ کړل او خپل پاکستان د وزیر دفاع ابن رز اعتراف وکړي چې په 15 کالو کې مونږ د افغانستان په امورو کې مداخلت کول، مونږ دوی پس بنسټګر وو، مونږ طراحو او مونږ غوښتل هر څه د افغانستان سره مو دا هر څه کړي او دا په نړیوال میډیا کې ویلي. مګر اوس هم زمونږ دریز یو ځل بیا وایم چې که پاکستان یا نور ملک ایران دا غواړي چې په افغانستان کې د نیابتي جګړې د بل چا له آدرسه شروع کړي، که هغه داعش وي، که هغه یو داسې دروغجن یو مقاومت چې د افغانستان میلیونونه ډالر تښتولي، هغه دوی ته پیسې ورکړي چې ته یو جومات والو ځي چې یو ښار کې او بم کېږي چې ته سپین ږیرې ووژني، نو مونږ په ده مطمئن یو چې افغانستان جغرافیه به پس له ده نه د نیابتي جګړو مرکز نه وي. خو دا په دې صورت کې کېږي چې طالب او د ملت په منځ کې د فاصله نه وي. طالب باید د یو قانون اساسي له مخه دی خپل امیر او زعیم وټاکي. طالب دی باید د افغانستان ملي باورونو او ملي ارزښتونو ته په درنو سترګو وګوري. طالب دی باید د پوهنتون او د ښوونځي دروازې د افغانستان د نجونو په مقابل کې خلاص کړي. طالب باید د خپلو دوستانو او دښمنانو لپاره یو ملي تعریف ولري او طالب دی باید د افغانستان سیاست ناپېلی او متوازن د قدو قوتونو او د قدرتونو په منځ کې کړي. همدا اوس که روسان موږ سره ډېر نږدې شوي او چینایان موږ سره نږدې شوي او موږ د غرب سره فاصله لرو، دا زموږ په ګټه نه دی. که تاسو د چینایانو د روسانو د ټول عمر اقتصادي پروژې یا اقتصاد پیسې چې افغانستان ته ورکړي د امریکا د یو میاشتې پیسو سره نه برابرېږي، او په دغه عصر کې د افغانستان د جغرافیا یعنی جیو پولیټیک یا جیو ستراتیژیک جغرافیا تقاضا او ډیمانډ دا دی چې موږ د یو ناپېلې سیاست په نتیجه کې غواړو د غرب سره ښه تعلق ولرو، او دغه تعلق د طالبانو لپاره مفید او مؤثر دی. طالبانو نه غوښتنه کوو چې ستره لویه جرګه جوړ کړي. طالبانو غوښتنه دا کوو چې ستره لویه جرګه ستاسو د مشروعیت لپاره مفید او مؤثر دی، ستاسو د نظام لپاره مفید او مؤثر دی. تاسو خپل دښمنانو ته په خپله دلایل مه ورکوئ چې په نړیوال سټیج کې تاسو ورځ په ورځ انزوا ته لاړ شئ، افغانستان تاسو سره منزوي شي، د افغانستان کدرونه د افغانستان نه وتښتي. داسې یو روایت منځته راوړي چې د هغه روایت په نتیجه کې هر افغان احساس د مالکیت په خپل جغرافیه کې او خپل مځکه کې وکړي. آخري خبر دا دی چې مونږ د ګاونډیانو نه په صراحت او جرأت دا وایو که چیرې زمونږ د کور ورانولو، زمونږ د جومات د ورانولو، زمونږ د ښارونو د سوځولو لړۍ ته دوی د پای ټکی کې نږدي، قطعا دوی به هم آباد پاتې نه شي.
مننه مختار صاحب. سیدی صاحب، تاسو مخکې وویل چې د داعش په تمویل کې دا تور مو پوری کړ چې د پاکستان استخباراتي ادارې هم لاس لري. د پاکستان د استخباراتي ادارو ګټې وڅوي ځکه چې په بلوچستان کې نارامۍ دي، خیبر پښتونخوا کې ټي ټي پی فعال ده، په سند هم نن سبا ځینې غوښتنې لري، خصوصا د اوبو په برخه کې له پنجاب سره مشکل لري، په ګلګت کې مظاهرې دي او په کشمیر کې هم مظاهرې دي او هلته هم ځینې خلک ترې تم شوي دي. په داسې شرایطو کې پاکستان ولې باید دا کار وکړي؟
مطمئنا ساده جواب د پیسو لپاره، د جنرالانو د جګونو ډکولو لپاره. او زه اجازه راکړه یو څو نقطو نور ته اشاره وکړم. هغه دا چې یو ایدیال دی چې څه ښه دي او څه خراب، او یو هغه حالت دی چې څه ممکن دی او څه ممکن نه. کچیرته پاکستان په دې باندې پیږي چې په پردی ملک آباد شوی دی، کچیرته پاکستان په دې باندې پیږي چې باثبات افغانستان د پاکستان د لپاره مناسب نه دی، بازار دا نه دی، په اصطلاح نه دی، په دې باندې پیږي چې په افغانستان کې ملي په خو ولر حاکمیت جوړ شي، د پاکستان ډیر تجارتونه به ودرېږي، نو دا عذر زاری کول چې پاکستان دې دا نه کوي هغه نه کوي، دا په عذر زاری نه کوي. دوم دا چې طالبان په څه شي باندې څلور کاله باور درلود او یا لري، د تعلیم په مورد کې څه باور لري او څه مفتی درلود، د مشروعیت په مورد کې بنیادی خبره دا ده چې په هغه شي چې طالب مفتی باور لري او په څلور کالو کې عملي کړی ده، شپږ کم سم په پوری مکتب ترلاسه دی یا په دې باندې باور لري، دا دې په دې مبارکي د طالب نه غوښتل چې ته د مفتی خلاف وکړې ګناګارې. زما سپارش دا ده چې په هغه څه چې تاسو باور لرئ په تاسو دې مبارک، خو تاسو څوک استئ چې زما په دې عملي کوي؟ دا هغه بنیادی سوال ده چې طالب جواب نه لري. دا چې لوی جرګه او یا یو سلسله نور مسائل او دا هغه په نتیجه کې فرمایشي شان من سره شي، دا زمونږ د مشکل حل نه ده. دلته په نړیواله کچه او د افغانانو په سطح د رهبر جوړولو په بنیاد باندې متمرکز دي. دلته یو د افراد د مقاومت تر نامه لاندې وایي چې موږ د همغه عیسی سره چې د تاریخي لحاظ د افغانستان دښمن دی رابطه لرو او یو سلسله شیونه متبادله کړي. دلته سپین سترګي تر دې حده پورې رسېدلې ده چې د باګرام اده که غواړي نو راشي، زمونږ نه غواړي چې دا زمونږ د قومي ساحه ده. دلته داسې مسائل روان دي چې ډېر ځلي سړی حیرانېږي چې دا خلک له سره په الفبا د سیاست خبر دي او که نه دي. زه په دې باندې تأکید کول غواړم چې د داعش فکر هغه وخت له منځه تللی شي چې موږ د بې عدالتیو یو سلسله لاملونه د منځه یوسو. خبر ستاسو اصلي سوال چې د پاکستان څه ګټه ده، د بې ثبات افغانستان لپاره د پاکستان ګټه ده، د پښتنو د حرکتونو د ماتولو لپاره د یو سلسله افراطي حرکتونو راوستل او د هغه په نتیجه کې دا پښتانه دا بلوچستان په باندې ټکول د پاکستان غوښتنه ده او د تنظیمي هغه افراطي طالبان د پاکستان چې ګویا طالبانو ته دا روحیه ورکړ شو چې راځي د منګ سره کې نه وای او د هغه په نتیجه کې پاکستان سند راټولو چې دغه د خطاس سره ناس دي نو تاسو د افراطینو سره هستی. دا هغه سیاسي سادهګیګانې دي چې په افغانستان کې وشو او موږ په هغه وخت ورته متوجه کول شو ته متوجه نشو. دی کې د دې دا غټه ده چې دې په دغه لوبو کې دغه 200,000 عسكر چې لري د نړۍ د تهدید لپاره وایي کدا مونږ کړه دا به د نړۍ تهدید لپاره د افراطیت د تهدید لپاره او دا به داغه په نتیجه کې به تاسو مشکلات زیات دي. راشي مونږ ته ډالر راکې، دا ایم ایف نه ورته پیسې ورته ورکې، د بل ځای نه ورته پیسې ورکې، تر څو دی خپل جیبونه ډکې، دی د وطن سره، دی د خاور سره، دی د پاکستان سره، دی د اسلام سره، له سره کوم علاقه مندي نه لري. په دې باندې علاقه مندي دي چې هغه شل پیسې د پر قرارداد کې څنګه واخلي او پیسې څنګه تل. په دې لوبو کې هغه د عربي هوادونو په اسلام مجاهدین چې دغه په نتیجه کې مثلا د سعودي نه یا د باز نور ځایونو نه په افغانستان کې مصروف کړی شو، دغه په نتیجه کې د هغه حکومتونو د پاره یو سلسله آرامي تر منتر د خپل په خپل ذات کې هغه لوبي دي چې سره کله کله ورته ایران شي چې دا څه کثافت دی په دې لوبو کې. په دې خاطر باندې د پاکستان د جنرالانو د جبونو د ډکولو د پاره دا د جنایات او ادامه او دا مختلف لوبي په مختلفو مرحلو کې مختلف رنگ ورته ورکول چې لسره په بازوي په اسلام منګه عقل نه رسیږي
واقعاً
دل تروان دي او دغه په نتیجه کې د افغانستان بې ګناه خلک قربان کیږي
مننه سید صاحب د دې خطر چې د بحث روسي او شیبو تر رسیدلی او د بحث راغون کو مختار صاحب ستاسو په باور که څه هم په دې بحث کې ځینې اشاره ورته وشوي بیا هم دا داعش آیا لوی تهدید دی افغانستان لپاره او کنه دومره لوی هم نه ده چې لکه څومره چې باسونه پیروان وي ځکه چې زه تر دې پورې دا خبره کوم وبخشي مثلا هغه د سیګار پر راپور کې اشاره چې ورته شوی وای دی 2000 او 3500 ترمنس افراد په افغانستان کې لري مهرباني
زه په دې سیګار په خبرو مې زیات باور زکه نه کیږي چې سیګار ځانته هم ستراتیژیک اهداف لري خو زموږ نظر دا دی چې داعش د سیمې لپاره یو تهدید دی خو د داعش مرکز افغانستان نه دی او د داعش فکر افغانی فکر نه دی او داعش د افغانستان د جغرافیې سره د افغانستان د فرهنګ سره د افغانستان د کلتور سره د افغانستان د ایمان او عقیدې او دین او تاریخ سره هیڅ تړاو نه لري
مختار صاحب وبخښه مختار صاحب بله او بخښه تاسو خبره قطع کوم کچیرته داعش د سیمه لپاره تهدید وي نو بیا فکر نه کوي چې ځپل هم ممکن دي ځکه چې د سیمه ټول هیوادونه باید لا سرته یو کی
او کسیمه افغانستان من هیڅ یو خپلواک ملک ومني د طالبانو سره د تعامل او تفاهم لار غوړه کړي سیمه د افغانستان سره خصوصا گاونډیان د افغانستان سره دوه مخې سیاست او پالیسی پریک دي د افغانستان د منافع او د قدرنو سترګو ګوري مونږ هم د سیمه منافع او د قدرنو سترګو ګوري ته مطمئن یم چې د داعش ځپل به ډیر آسان وي اما فکر نه کوم چې سیمه خصوصا زمونږ گاونډیان دا وغواړي چې باید داعش وځپل شي دوی د دې لپاره چې په نړیوال سټیجونو کې پیسې پیدا کړي د افراطیت په نوم پیسې واخلي یو خاطر نړۍ ته دا ووایي چې مونږ ګوره د افراطیت او د داعش په مقابل کې مونږ قربانیان یو مونږ باید په ملیونونو ډالر راکړي چې مونږ څه کولای داعش وټکو او لږ بلې خوا نه دغه داعش نه په شکل د افزار د افغانستان په جغرافیه کې کار وکړي دا د افغانستان د ملت لپاره او د افغانستان د ملي ګټو په مخالفت
بیا مختار صاحب بیا په دغه شرایطو کې خدا خطر هم ډیر ورس پورس ممکن زیات شي چې هم دغه دایښ بیا برته دوی ته ستونزې پیدا کړي
قطعا هم داسې دی او انداسې وو کچېری نړۍ دته متوجي و نه وسیږي مونږ دل بیا نړۍ ته ځخ کوو چې دایښ سره او د داعش د ځپلو سره باید د هغو مؤثرو ملکونو سره کار وکړي چې هغه دوی د داعش په ځپلو کې ښه تجربې لري طالبان وشو توانېدلې چې تقریبا په ډیرو ځایونو کې داعش مهار کی او له منځه یوسي او په ځینو ځایونو کې که داعش له منځه نه ځي په دې معنا لري چې داعش یو بیکاپ لري یو مرکز لري یو ځای لري هغه نه تمویلېږي اجازه راکړئ د یو خبره مونږ په صراحت او جرأت دلته باید وویل شي که مونږ د لویې جرګې خبرې کوو لویه جرګه د افغانستان په تاریخ کې یو اصل پاتې شو او د طالبانو د مشروعیت لپاره یو څېړې یا یو سټیپ لپاره مفید واقع کېدل شي که مونږ غواړو په افغانستان کې اوسن انتخابات غواړو دغه انتخابات په صورت کې تاسو وګورئ چې آیا افغانستان د اوسنۍ شرایطو کې انتخاباتو لپاره آماده دی خو په هر حال افغانان باید یو ملي بین الافغاني ډایلاګ او گفتگو او تفاهم او تعامل ته ضرورت لري تر هغه وخت پرې چې افغانان په خپل یو بل ونه مني تر هغه وخت پرې چې افغانان مالک او صاحب او طرح یو افغانی ستراتیژي و نو وسیږي د پردیو د ستراتیژیکو برخه وسیږي افغانستان به نور هم وران شي په لحاظ غوښتنه مو دادی چې مونږ باید قطعی پر داسې یو کار موضوع باندې کار وکړو چې د افغانستان اسلامي امارت ته قناعت ورکړو چې ستر لوی جرګه دی راوغواړي قانوني اساسي دی مستر راوړي د نړۍ سره د تعامل او د تفاهم ژبه خلاص کړي او د نړۍ سره د تعامل او تفاهم ژبه دا دی چې افغانستان د یو نافع الی ستراتیژیک متوازن سیاست په نتیجه کې د غرب او د روس په منځ کې باید چې خپل کې واقع نسی ان د تقابل سیاست د افغانستان لپاره په دې حساس شرایطو کې مفید او موثر نه
ډیر مننه مختار صاحب. سیدی صاحب څو ثانیې لرو د داعش تل منځوړلو له خاطر امید لري چې لسیم کې به دا پدیده ورکه شي. سیدی صاحب بله بس سیدی صاحب نصر او ورو وخت هم نور اجازه نه راکوي. لتاسو مننه کوم له مختار صاحب څخه مننه دویمه. تر بل خبرونه مزاحمت شي بر پخته سپارم.